افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بل یو ساعته خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام هم خپرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه اوریدلای سي. نن یکشنبه ده، د لړم یا عقرب شلمه د نومبر لسمه. پیل په خبرونو کوو. د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا دوشنبه د هیواد په ځینو سیندي حوزو کې د اوبو د سطحې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د اوبو او انرژي وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه د هوا پیژندنې ادارې په حواله خبر ورکړی چې د لړم پر شلمه او یوویشتمه د سمنګان، مزار شریف، بغلان، کندوز، تالقان او بدخشان په سیندي حوزو کې د بارانونو او د واورو د ویلې کېدو له کبله د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د بهېدلو احتمال شته. په بیان کې دغو سیندونو ته د نږدې سیمو اوسیدونکو ته خبرداری ورکول سوی چې احتیاط وکړي او د کښته سیمو خلک له احتمالي خطرونو خبر کړي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي او د نجونو د تعلیم د حق فعاله ملالی یوسفزی وایي چې نړیوال باید د افغان ښځو د حقونو لپاره د هغوی تر څنګ ودرېږي. ملالی یوسفزی پرون له سکای نیوز چینل سره په مرکه کې ویلي دی له نړیوالو قوانینو سره سم په افغانستان کې د ښځو د حقونو د سیستماتیک خوندیتوب لپاره هڅې پیل کړي. ملالی وایي داسې رهبرانو ته اړتیا ده چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو لپاره هڅه وکړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دا څوم وار دی چې ملالی د افغان ښځو په ملاتړ غږ پورته کوي. طالبانو په تیرو څه باندې دریو کلونو کې پر ښځو د محدودیتونو تړي راتنګه کړې او په دې ترڅ کې د نجونو پر ثانوي او لوړ زده کړو بندیزونه اعلان کړي دي. ټاکل شوی د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې سبا دوشنبه په خپلو کې د دریو یو ورځنیو لوبو په وروستۍ سیالۍ کې سره مخامخ سي. د دې لوبې ګټونکي به د ټولې لوبلړۍ ګټونکي وي. د سبا ورځې لوبه به هم د متحده عرب اماراتو د شارجې په لوبغالي کې وي او د پلان له مخې د کابل پر وخت د ماپښین پر 2:30 بجو پیلېږي. بنگلاديش په پرونی لوبه کې افغانستان ته د 8 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان او بنگلاديش د لوبلړۍ لومړۍ لوبه افغانستان د چهارشنبې په ورځ د 2:30 بجو په توپیر ګټلې وه. افغانستان د روانې دسمبر میاشتې پر 11مه نیټه له زیمبابوې سره هم د لوبو یوه لړۍ پیلوي چې درې شلاوره، درې ورځني او دوی ټیسټ لوبې پکې شاملې دي. دغه لوبلړۍ به د راروان 2015 میلادي کال د جنوري تر 6مه نیټې پورې دوام وکړي. افغانستان د لومړي ځل لپاره د ټیکواندو له آی ټي ایف جام څخه د سپینو زرو میډال ترلاسه کړ. د افغانستان د سپورت او بدني روزنې ریاست پرون په یو بیان کې ویلي چې د ټیکواندو د آی ټي ایف د نړیوال جام لوبې پرون پای ته ورسېدې او په دې لوبو کې افغان لوبغاړي امیر علیزاده په 9.5 کیلوګرامه وزن کې د سپینو زرو د میډال او د نړۍ د نایب اتل د مقام په ګټلو بریالی سو. په دې لوبو کې چې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې ترسره سوې د نړۍ د شلو هیوادونو لوبغاړو برخه اخیستې وه. په دغو سیالیو کې بل افغان لوبغاړي رحمت الله حبیبي هم ګډون کړی و خو د میډال په ګټلو بریالی نه سو. د لبنان پر جنوب د اسرائیل د شنبه ورځې په یو لړ حملو کې لشته لړه 3 کسان وژل سوي دي. دا خبره د لبنان روغتیا وزارت کړې ده. اسرائیل د ایران لملاتړه د برخمنی حزب الله ډلې خلاف خپل هوایی مبارزه سخته کړې ده. د لبنان روغتیا وزارت په اعلامیه کې ویلي د اسرائیل لخوا پر بالبک الهرمل ساحه په هوایی حملو کې 6 کسان وژل سوي. په دې ډلې کې هغه 11 کسان هم شامل دي چې په الکنسیه سیمه کې وژل سوي وو. دیارلس نور کسان د لبنان په جنوب کې چې حزب الله ډله پکې زیات حضور لري د اسرائیل په نورو حملو کې وژل سوي چې په هغوی کې وطنه ژغورونکي شامل دي. د وزارت په وینا 14 نور کسان ټپیان سوي دي. د لبنان حزب الله ډله یوه پوځي سیاسي ډله ده چې د امریکا متحده ایالاتونه یې د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني خو اروپایي ټولنې یې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. حزب الله د لبنان د جنوب پر پراخو سیمو کنټرول لري چې سیاسي څانګه د دغه هیواد په پارلمان کې ځینې څوکۍ لري. ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن به د رواني چهارشنبه په ورځ د متحده ایالاتونو له منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ سره په خپل دفتر کې وګوري. دا خبره د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي دفتر پرون په یو بیان کې کړې ده. په امریکا کې له انتخاباتو وروسته د ولسمشر او منتخب ولسمشر ترمنځ دا ډول کتنې یو پخوانی دود دی خو جمهوري پال ټرمپ وروسته له دې چې د 2020 میلادي کال په انتخاباتو کې یې ماته وخوړه بایډن ته د کتنې بلنه ورنه کړه. د 1992 میلادي کال له انتخاباتو وروسته چې ګروور کلیفلند له خپلې دندې استعفا کړې وه ټرمپ د امریکا یوازنی پخوانی ولسمشر دی چې له 4 کلنې وقفې وروسته بیا د سپینې ماڼۍ د مشرۍ لپاره غوره کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هغه تور رد کړ چې ګڼي د دې هېواد د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وژنې په دسیسه کې لاس درلود. عباس عراقچی د امریکا او ایران په اړیکو کې د اعتماد جوړونې غوښتنه هم کړې ده. عراقچی پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې یوه نوې جعلي سناریو جوړه شوې ده او په داسې حال کې چې اصلا قاتل نسته، لیکوالو یې یوه درېمه درجه کومیډي ډرامه جوړه کړې ده. د عراقچی اشاره د هغې دسیسې اړوندې ادعا ته وه چې واشنګټن ویلي د ایران سپاهي پاسداران ځواک غوښتل ټرمپ چې د نومبر د 15مې انتخابات یې وګټل او په راروانه جنوري میاشت کې به د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړي ووژني. د اوکراین یوه لوړ رتبه قمندان الکساندر سیرسکي پرون ویلي داسې راپورونه شته چې د شمالي کوریا ځواکونه د روسیې له ځواکونو سره یو ځای د جګړې لپاره چمتووالی نیسي. سیرسکي د امریکا له جګپوړي قمندان جنرال کریستوفر کاولی سره د فیسبوک په یو بحث کې دا خبره کړې ده. هغه ویلي موږ ډېر راپورونه لرو چې د شمالي کوریا سرتیري چمتو دي چې د روسیې د ځواکونو تر څنګ په جګړه کې برخه واخلي. جنرال کریستوفر د متحده ایالاتو د اروپایي قمانډې مشري کوي. سیرسکي ویلي چې د روسیې سره د نږدې زر ورځنۍ جګړې په لومړي کرښه کې وضعیت سخت پاتې دی او د زیاتوالي نښې تر سترګو کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت لس ورځې مخکې ویلي وو د شمالي کوریا د سرتیرو یوه کوچنۍ قطعه د روسیې په کورسک سیمه کې ځای پر ځای شوې ده. پینټاګون اندېښنه ښولې وه چې ښایي له دې سرتیرو څخه د اوکراینی ځواکونو پر ضد کار واخیستل شي. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. اوس ورځو د دې یو ساعت خبرونه د راپورونو برخه ته. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف وزارت له شوزو سره د شوزو د خبرو کولو د تحریم په اړه څرګندونې رد کړي، خو د دوی وزیر مخکې داسې ویلي وو
زنانا قرت بزور جهري قرت ترانه سندري نشي ویلي ختم.
په ملګری ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولي وي په ایران او پاکستان کې دي د افغان کډوالو وضعیت ته پام وسي. په کابل کې خلک شکایت لري چې د کورونو کرایې لوړې دي.
د کور کرامې هم 8000 روپۍ ده. ډېر مشکلات سره سره نه خدای تعالی مو په خپل قدرتو سره مخ کیوري.
د دینو زده کوونکو پر شکایتونو هم راپور لرو چې طالبانو د امارات پیژندنې آزموینې ته مجبوره کړې دي.
دینی علوم ترڅنګ عصري علوم هم ضرورت دي ترڅو یو هیواد وکولی شي په خلاف فکر ترتیب کړي.
په بهرنی مسایلو کې راځي چې خطر پریکړه وکړه چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د سولې په خبرو کې خپله د منځګړیتوب ونډه وځنډوي. خبرونه په دوی منی مای کې د لوبو له میدان د ورزشي پروګرام تکرار اوریدلای شي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف وزارت له شوزو سره د شوزو د ژغېدو د تحریم په اړه څرګندونې رد کړې. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر شیخ خالد حنفی ته په منسوب پیغام کې چې څومره د مخ کې خبر سوی وو ویل سی وو چې شزې په خپل کې د خبرو اجازه نه لري. خود د وزارت ویان د فرانسې خبری ایجنسی ته ویلي چې شغلی حنفی دا څرګندونې نه دی کړې. دا هم په دې اړه تفصیل.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر وایي چې دوی خځې په خپلو کې له خبرو نه دي منې کړي. د ښاغلي خیبر دا وینا هغه فتوا ردوي چې څو ورځې مخکې د طالبانو د امر بالمعروف د مسؤل چارواکي له قوله ورکړل شوې وه. د لمونځ د شرایطو په اړه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ خالد حنفی ته په یو منسوب غږیز پیغام کې چې څه د پاسه دوه اونۍ مخکې د دې وزارت پر رسمي ایکس پاڼه خپور شو د شرعي احکامو په اساس ویل شوی دی چې ښځې په خپلو کې سندرې خود څه چې حتی تکبیر لا نشي ویلی. د څرګندونو هغه مهال پراخ غبرګونونه پرول، خو فرانس پرس خبری آژانس پرون په یو راپور کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ویان ښاغلي خیبر له قوله راپور ورکړ چې نوموړی وایي دا راپورونه بې بنسټه او غیر منطقي دي. د طالبانو حکومت د روان کال په اګست میاشت کې په هیواد کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون نافذ او په رسمي جریده کې خپور کړ. د دې قانون ډیره برخه په ټولنه کې د ښځو د چلند پر څرنګوالي متمرکز ده. د قانون د بشري حقونو د ډلو لکلکو نیوکو سره مخامخ شوی دی او په دې ترڅ کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما، د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست څانګې او نورو نړیوالو مؤسسو او سازمانونو پر افغانانو د دې قوانینو د جبري تطبیقولو له کبله پر طالبانو کلک انتقادونه کړي دي. په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د زیاتېدونکو محدودیتونو په دوام د واکمنو طالبانو د ټولو فرمانونو د سمدستي لغوه کېدو غوښتنه کړې. د سازمان د لړم په لسمه نیټه په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې بشري حقونه په تیره د ښځو او نجونو حقونه نقص شوي دي. طالبان وایي چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قوانین اسلامي اصول دي او له هغه سره هیڅوک مخالفت نشي کولای.
یو شمیر زده کوونکي چې د امارت پیژندنې ازموینه ورکړې وایي چې په ازموینه کې د ګډون لپاره اړ ایستل سوي دي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دغه ازموینه په داسې حال کې ترې اخیستل کیږي چې د درسي توکو او مسلکي ښوونکو کمښت یې جدي ستونزې دي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ځکهونکې وایي چې د امارت پیژندنې په ازموینه کې د طالبانو د نظام د جوړیدو د څرنګوالي د دوی د فعالیت د پیل موخه او د طالبانو د حکومت د تاریخچه په اړه ترې پوښتنې شوې دي. د ځکهونکې دا کوي چې د امارت پیژندنې د کتاب مطالعه او په ازموینه کې ګډون ته اړ شوې دي. دوی وایي په داسې حال کې ترې د امارت پیژندنې ازموینه اخیستل کیږي چې د درسي توکو او مسلکي ښوونکو کمښت په ښوونځیو کې جدي ننګونې دي. په پروان ولایت کې د ویلی سیس د کونکو چې د امارت پیژندنې ازموینه ورکړې د نوم د نخ پرې دوه د غږ د بدلون په شرط ازادي رډیو ته ویل
از مو امتحان امور شناسی گرفته شد پیش از امتحان
لموجه ازموینه واخیسته لا ازموینه وړاندې د امارت پیژندنې کتابونه راکل کاڅه هم موږ د کتابونو او استادانو کمی لرو خو لموجه ازموینه واخیسته او ټولې پښتنې د امارت اړوندې وي.
امتحان درباره امارت بود.
د ځکهونکو په خبره د طالبانو د امارت پیژندنې کتابونه چې څو میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت له لوري په ښوونیزو مرکزونو ویشل شوي منځپانګه یې تر ډیره د طالبانو د تاریخچه د دوی د مشرانو موخو او عقایدو په اړه ده. په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو د حکومت د پوهنې او اطلاعاتو او کلتور ریاستونو له سلګونو زده کوونکو د امارت پیژندنې ازموینې اخیستي او هغوی چې پکې ځلیدلي ډالۍ هم ورکړې دي. په بلخ ولایت کې یو بل زده کوونکی چې هغه هم نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي ادعا کوي چې د امارت پیژندنې ازموینې ورځنۍ درسي چارې له ستونزو سره مخ کړي.
یو ورځ شوونځی رخصت وو. موږ یې د لامل پوښتنه وکړه. وی ویل چې له ښوونکو د امارت پیژندنې ازموینه اخلو او شایي په راتلونکي کې له موږ زده کوونکو هم د امارت پیژندنې ازموینه واخلي.
طالب چارواکي به وایي د امارت پیژندنې د کتابونو ویش او د ازموینه د اخیستلو موخه د طالبانو د کړنو په اړه د پوهاوی رامنځته کول دي. د بلخ ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس محمد شریف عثماني چې تازه په دغه ولایت کې د امارت پیژندنې د ازموینه پر مهال یې غونډې ته خبرې کړې او د خبرو جریان د بلخ له ملي ټلویزیون څخه خپور شوی په دې اړه ویلي
خپل فکرونه هم جوړ کو او د خپل شاګردانو او محصلینو ذهنونه هم باید جوړ.
خو په جبري توګه د داډول کړونو په لیکول په ټولنه کې څاغیز لرلی شي. په اړه د زده کړو د برخې فعال او د پانتون استاد شفیق الله شفیق وایي
من فکر میکنم که پیامد برگزاری این گونه آزمون
زما په فکر کې د دا ډول آزموینو اخیستل د ټولنې د فرهنګي او فکری تنوع په پام کې نه نیول دي. طالبان په دا ډول کړنو ټولنه د فکری تنوع څخه راګرځوي او غواړي چې ټول طالبان سي
سرانجام کل جامعه را میخواین که طالب بسازن.
تر دې دمه د امارت پیژندنې ازموینې په کابل، پنجشیر، دایکنډي، بامیان، بغلان، جوزجان، غزنی، پروان، تخار، لوګر، قندهار، خوست، غور، پکتیا او ځینو نورو ولایتونو کې اخیستل شوې دي. په بغلان او غزنی کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون د دغه ولایتونو په زندانونو کې د امارت پیژندنې د ازموینې له اخیستلو خبر ورکړی او ویلي دي چې 300 بندیانو پکې برخه اخیستې ده. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د امارت پیژندنې ازموینې په داسې حال کې اخیستل کیږي چې په وروستیو اونیو کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت له بازارونو د هغو کتابونو د راټولولو لړۍ هم پیل کړې چې د دوی په خبره محتویات یې له اسلامي او افغاني ارزښتونو سره په ټکر کې دي چې دې چارې د کتاب د مطالعې د مینوالو توند غبرګونونه هم راپارولې دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا تا
په ملګری ملتونو کې د افغانستان د دایمي استادولۍ سرپرست د دغه سازمان لغړی هیوادونو غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو وضعیت ته په ځنګړې توګه ایران او پاکستان کې پام وکړي. نصیر احمد فایق د ملګری ملتونو سرمشریزه ته په وینا کې ویلي چې ډیری افغان کډوال زده کړو او روغتیایي خدماتو ته له لاسرسي محروم دي او سره لدې چې اسناد هم لري بیا هم له دغو هیوادونو ایستل کیږي. دا هم په دې اړه راپور
له ګاونډیو هیوادونو په ځنګړې توګه له ایران او پاکستان نه د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر د زیاتوالي او ګړندې کېدو په اړه له اندېښنو وروسته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د دغه بهیر د مخنیوي غوښتنه کړې ده. نصیر احمد فایق د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو سرمشریزې ته په وینا کې چې متن یې په خپله ایکس پاڼه هم خپور کړی د دغه سازمان له غړو هیوادونو غوښتي چې یادو هیوادونو کې د افغان کډوالو وضعیت ته پام وکړي. نوموړي ویلي چې د کډوالو کوربه هیوادونو ته باید زیاته سهمیه ورکړل سي او افغان کډوال د بیرته هغه ځای ته نستنول کیږي چیرې چې د په وینا امنیت یې ګواښل کیږي. ښاغلی فایق دغه شان په یادو هیوادونو کې زده کړو او روغتیایي اسانتیاو ته افغان کډوالو ته د زمینې برابرولو لپاره هم د نړیوالو د ملاتړ غوښتنه کړې ده. بلخوا په ګاونډیو هیوادونو کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي له کړاوونو ډک ژوند تیروي. د ښځو د حقونو فعاله او افغانه کډواله سنم کبیری چې له تیرو دوو کلونو راهیسې په پاکستان کې میشته ده ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه وضعیت قسم دیگری است، اصلا توجه صورت نمیگیرد، حتی اسناد و مدارک کم میدهند قابل اعتبار نیست.
لبد مرا وضعیت بل ډول دی، پام نکیږي هغه اسناد چې هم ورکوي د باور وړ نه دي. موږ آن د سیم کارت ته کار نشو اخیستی. هغه ګرځنده ټلیفونونه چې موږ سره دي هر کال یې باید د کارونې لپاره پیسې ورکړو. زموږ ماشومانو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي، د کار کولو حق نه لرو. هر کله چې پولیس د نیولو بهیر پیلوي په کور کې مو مشران او کشران ټول یو بد روحي حالت سره مخ کیږي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر د معلوماتو له مخې له تیر یو کال راهیسې چې پاکستان د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې، له دغه هېواده کابو 200,000 افغانان افغانستان ته ستنه کړل شوي دي. بلخوا په ایران کې هم یو شمېر افغانان وایي له دغه هېواده د کډوالو د ایستلو د بهیر د چټکېدو له امله اندېښمن دي. په ایران کې میشت د جلاوطني افغان خبریالانو د فدراسیون مسؤل امید پویا ازادي راډیو ته وویل
اخلاق اجباری هم روز از زون بیشتر میشه. خودم شخصا نگران هستم، حتی من میتونم تا جای
جبری و استل راستر بلی پزیتی دودی زه ډیر اندیښمنم. زه نشم کولای تر بیرون کم ځای او لاړ شم او څه واخلم، ځکه چې یو خود بانکی کارتونو ستونزه ده او بل ستونزه د سیم کارت ده. که پولیس مونږ ونیسي او ریپورت مکړي مونږ نشو کولای چاته حوال ورکړو. په نانوایانو کې له کارت پرته ډوډۍ نشو اخیستی. کار کوو خو نه پوهیږو چې په دې د کور کرایه ورکړو ډوډۍ واخلو که جامې.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران دولتي خبري آژانس ایرینا د جمعې په ورځ د نادر یار احمدي په حواله راپور ورکړی چې افغانستان ته د افغان کډوالو بیرته ستنول په روان کال کې د دوی له مهمو پروګرامونو دی. دغه خبري آژانس په خراسان رضوي ولایت کې د بهرنیو وګړو د عمومي مدیر حسین شرافت رات له قوله هم ویلي دي چې هر ورځ 3,000 بې اسناد افغان کډوال چې له ټول ایران څخه نیول کیږي د دوغارون له لارې افغانستان ته ستنول کیږي. یادو ایراني چارواکو زیاته کړې کوم افغانان چې په قانوني توګه دغه هیواد ته ورځي هغوی ته به د تیر په څیر خدمتونه وړاندې کوي. خو له ایران افغانستان ته تازه ستون کړل سوی کډوال نسیم وایي چې د اسناد لرلو سربېره بیا هم له دغه هیواده استلای دی. د آزادی رادیو ته وویل
بار از تهران گرفتند، برگه داریم، این برگه بیمه ورزشی
مونگه تهران که اونی ولو اسناد لرو ده ورزشی بیمه اسناد ده بانک کارت سیم کارت هغشنه پانی اسناد مو چه در لودل هغه ایرانا واخستی موګه په پوزي کم کې له خوړو او بو پرته ساتلی وو او وی وهلو.
له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر چټکې دل داسې محل دي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا وکمنی دوه وروسته د خبر اعلانو په خانه یو سرتیرو د خزو د حقونو د بشري حقونو او مدني ټولنې د فعالانو په ګډون په زرګونه افغانان چې په دغه هیواد کې ځانونو ته د ګواښ احساس کوو اروپایي هیوادونو او امریکا او کاناډا او استرالیا ته د تلو لپاره د خپلو کیسونو د مخ تولو په خاطر دغه هیوادونو کې دی.
دی
ازادي راډیو ته ورجوی نیسی تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. او سمیو بهرنی مسله، قطر پریکړه وکړه چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د سولې په خبرو کې خپل د منځګړتوب ونډه وځنډوي. یوې ډیپلوماتیکي سرچینې فرانس پرس خبري ایجنسی ته ویلي چې د دوحې د دې پریکړې علت په غزه کې د اوربند او د اسرائیلي برمتو د خوشي کولو لپاره د سولې په خبرو کې د ښه نیت نه شتون بلل سوی دی. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
قطر پرون اعلان وکړ چې په غزه کې د اوربند ټینګولو په هدف په خبرو کې د منځګړي په توګه خپل ونډه ځنډوي. د قطر یوې ډیپلوماتیکي سرچینې پرون فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې په دوحه کې د فلسطیني حماس ډلې دفتر نور نو له خپلو اصلي اهدافو سره سم عمل نه کوي. دې سرچینې چې نه غواړي نوم یې افشا شي ویلي دي چې قطر هم اسرائیلو او هم حماس ډلې ته خبر ورکړی چې تر هغه وخته به د دواړو لورو ترمنځ منځګړتوب ونه کړي چې په خبرو کې له ښه نیت څخه کار ونخلي. قطر، متحدو ایالاتونو او مصر له څو میاشتو راهیسې په غزه کې د اوربند او د حماس ډلې له اثراته د اسرائیلي برمتو د خوشي کېدو لپاره بې نتیجې هڅې پیل کړي دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه تروریستي ډله بولي. قطري سرچینې همداراز وویل چې د خپلې پریکړې په اړه متحدو ایالاتونو ته هم خبر ورکړی دی. قطر چې د امریکا د یوې لویې پوځي اډې کوربه دی، له 2012 کال راهیسې له واشنگټن سره د تفاهم په اساس د حماس ډلې سیاسي مشرانو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی دی. تیر کال د اکتوبر په 8مه د اسرائیلو پر قلمرو د حماس ډلې له حمله وروسته د قطري او امریکایي چارواکو ټینګار دا و چې د حماس سیاسي مشران به تر هغه مهاله په دوحه کې پاتې وي چې دا ډله د اړیکو یو ډاډمن چینل جوړوي. قطري ډیپلوماتیکي سرچینې فرانس پرس اژانس ته دا هم ویلي چې هغه مهال قطري چارواکو د حماس د دفتر په اړه ورته پیغام ورکړی و چې په نتیجه کې د حماس چارواکي ترکیې ته ولاړل. قطر په 13 اپریل میاشت کې ویلي وو چې د اسرائیلو او حماس ترمنځ پر روان کړکیچ کې د منځګړي په توګه د خپل رول بیا ارزونه کوي، ځکه په دې برخه کې د اسرائیلي او امریکایي سیاستوالو له انتقادونو سره مخامخ شوی وو. د تیر کال له یو مورد پرته چې په ترڅ کې یو شمیر اسرائیلي برمته د حماس له اثراته خلاص شول، تر اوسه په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره نورې ټولې هڅې ناکامې وې. د حماس ډلې پر ضد د اسرائیلو جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې د توندلارې ډلې د 2023 کال د اکتوبر په 8مه پر اسرائیلو خونړی برید وکړ. 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 نور برمته کړل. له دې پیښې وروسته د غزې پر تړانګه د اسرائیلو حملې پیل شوې چې تر اوسه پورې روانې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
سره لدې چې په کندهار کې د ډالرو ارزښت ټیټ شوی خو د خوراکي توکو بیې پر خپل حال پاتې دي. د دغه ولایت اوسیدونکو وایي چې د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیې په بې ساري ډول راټیټه شوې ده. او اوس لاویا افغانیو څخه 40 افغانیو ته رسېدلې، خو د خوراکي موادو بیې لا هم لوړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار اوسیدونکو وایي کله چې د ډالر ارزښت لوړیږي د توکو بیې هم ورسره لوړې سي، خو کله چې د ډالر ارزښت ټیټ سي بیا بیې نه راټیټیږي، چې له دې سره خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ کیږي. د کندهار اوسیدونکو نظر محمد چې په زرنج موټرسایکل باندې خلکو ته بارونه کوي وایي په دې ورستوي کې کاروبار کم شوی او د خوراکي توکو د لوړو بیو لامل د خپل کورنۍ اړتیاوې نه سپره کولای.
دا سورز راځي زرنج چلوم گای یو پیرا وسی گای نه وسی گای سل گای دوا ساو گای دریا ساو گای دوی دری ورځ دا غس بیکاره ګرځو منګر خواري و شي نه نو چې پیسې بیا به شان سړی رانی چې پیسې نه نو بیا خو نه رانی ولکیر د خوراکي توکو دوه نه ګران سیوی جی عثمانا دا غوړی جی وړی جی زمر ولس ډیر ولیدلې دي د خلکو په پارسل واس نه رسیږي منکاټ رانی سي په غوړو واس منکاټ غوړی رانی سي د حکومت صدغه هلو ارزو ده چې دی پردان نرخو فهم وکړي توجه ورته وکړي د نرخونه کنټرول کړي.
په کندهار کې د څو کلونو وروسته د ډالر بیه د افغانۍ په وړاندې په بیساري ډول راټیټه سوې او یو ډالر لاوی افغانۍ څخه څلور شپږ افغانۍ ته رسیدلی، خو د خوراکي توکو بوی پر خپل ځای پاتې دي. د کندهار ښار دوه نور اوسیدونکي نذیر احمد او حکمت الله هم ورته شکایت لري. وایي
که ډالر چیرې برعکس یو لږ سل لوړ شي، چې مازی نیمه افغانۍ لوړ شي، لا هم شاندې پنځه سوه اوسه دی لوړې، او برعکس که لکه څنګه چې ډالر خراب شوی دی د افغانۍ سر ډیر لوړ شوی دی، مګر شان ارزانه سوي نه دي. پر هغه سربیره هم اوس لنډ مثال د غوړو صدر کوم چې غوړې په خوا پاته سوه و اوس په نه سوه افغانۍ دي، همداسې شان وړیږي، کم سوي نه دي.
لکه څنګه چې اوس ټول خلک د اقتصادي ستونزو سره مخ دي، اوس هغه ډالر لوړ شوی، هغه شان هم ورسره لوړ شوی دی، خو اوس برعکس چې ډالر کښته شوی دی، خوراکي توکي یو په دوه ګران شوي دي.
بلخوا د خوراکي توکو پلورونکي وایي چې دوی په نرخونو کې هیڅ واک نه لري او دا نرخونه د واردیدونکو سوداګرو لخوا ټاکل کیږي. د خوراکي توکو یو پلورونکي احمد وایي چې آزاد بازار بل هغه ستونزه ده چې لکه بلې هر کس په خپل نرخ توکي پلوري.
خود دکاندارانو په لاس نه نرخونه کچیر ډالر مخ پرښته راسه خپل مافیایي کړی لري هغه جنس پر سر باندې کرانی. مثلا وستا څو ورځې در مخه ډالر چته سو تقریبا څلور شپته تراله نرخونه مثال به د وړو در په وړي پر ځای ولاړو نه ارزانه سي. کله چې ډالر په دوه بیاو وړي پاته سو شل و چې ډالر په څلور شپته سو وړي پاته سو اویا سو دلته پر سر باندې ګران سو. نو دا دکاندار مسؤلیت نه دی، نو دا دکاندار په لاس دی، آزاد بازار لته ګرځي.
د خوراکي توکو سوداګر بیا وایي د ګمرکي مالیې لوړې دول عمل د توکو نرخونه لوړ سوي، ځکه دوی اړ دي چې د مالیې لګښتونه پر توکو ور زیات کړي. د ورجو یو سوداګر رحمت الله وایي مخکې به له دوی څخه پر یو ټن ورجو شپږ زره افغانۍ محصول اخیستل کېده، خو اوس لس زره اته سوه افغانۍ اخیستل کېږي.
کم ډالر چې ښکته کېږي شانه ښکته کېږي، خاطر دا شاید چې موږ ورېجي معنی د پاکستان راوړو. ورېجي ګمرک چې ده معنی یوه میاشت ګمرک دوه سوه وي، بله میاشت څلور سوه وي، چې بله میاشت هغه څلور سوه موږ کمې ګاډیانې راوړو معنی په څلور سوه تمامېږي، چې دلته موږ د څلور سوه د قرار خلکو ته مال ورکوو بله فلا برته شپږ سوه ته واوړي. نو ګمرک زیات معنی نقصان کاروبار ته، ګمرک معنی خطر رسېدلی دی، ګمرکات زیات دي، هو مالیه زیاته.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د ګمرک چارواکو نظر هم واخلو، خو هغوی خبرو کولو ته حاضر نسول. د کندهار اوسیدونکي داسې مهال د خوراکي توکو د بویو د لوړېدو شکایت کوي چې په دغه ولایت کې کاروبارونه تر بل هر وخت ډېر په ټپه ولاړ دي او ورځ تر بلې د خلکو اقتصادي وضعیت خرابیږي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د افغانۍ ارزش د ډالر په وړاندې لوړېدل د افغانستان په څیر د صادرونکي هیواد په زیان تمامېږي.
د کابل ځینې اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د کورونو د کرایو له لوړوالي شکایت لري. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې د کورونو مالکانو کرایه زیاته کړې او د اقتصادي ستونزو له کبله یې د پرې کولو توان نه لري. سنا ککړ او نور تفصیل.
د کابل ښار د دولسمې ناحیې اوسیدونکی فرید الله دی، وایي په کرایي کور کې اوسیږي او د کور خاوند کرایه له شپږ زرو څخه اتو زرو افغانیو ته لوړه کړې. ورته یې ویلي که یې وس نه لري کور دې تش کړي. نوموړی چې یو متقاعد افسر دی او د یو شپږ کسیزې کورنۍ سرپرستي ور تر غاړې ده، ازادي راډیو ته یې وویل چې اوس په لاسي کراچۍ کې انګور پلوري او د کم عاید له امله د لوړې کرایې توان نه لري.
انګور فروشی کراچی می خدا چې دی ورځ یو سلاتیا یو 200 یا 250 روپۍ پر غټم شپک سرایل را په غاړه ده او د کور کرامه هم 1000 روپۍ ده. ډیر مشکلات سره سره ما خدای تعالی مو په خپل قدرت سره مخ کیوړي، کنه کاروبار خو نشته، مشکلات ډیر دي.
د کابل یو بلوسیدونکی محمد طاهر هم پلازمینه کې د کورونو د کرایې لوړې دو شکایت کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې لور یې له څو مودې راهیسې په کابل کې د کرایې کور په لټه کې ده، خو تر اوسه یې په مناسبه بیا کور نه دی پیدا کړی.
مناسب پیدا
په کابل کې د معاملاتو د لارښوونې د دفترونو یو شمیر خاوندان هم د دې ستونزو په تایید سره وایي چې د کورونو کرایه سږ کال وړه شوې او خلک نشي کولای چې د اقتصادي ستونزو له امله په لوړه کرایه کور واخلي. یو له دوی څخه سمیم ازادي راډیو ته وویل
دریو تاغه کور نه پیدا کیږي چې پیدا شیل 15000 څخه 13000 افغان یو دی د داسې کور کرایه چې نه مرکز ګرمي لري او به هم تروی وي او نور سونز ولري 10000 افغان دی او لامل دا دی چې ډیر کټول راغلی او زمون په کاروبار هم منفی اغیز کړي
د کابل ښار د سینو اوسیدونکو د معاملاتو د لارښوونې د دفترونو د یو شمیر خاوندانو په خبره د هغو کورونو کرایې چې پخوا تر 1000 افغانیو پورې وې اوس دوه برابره لوړې شوې دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې له یوې خوا د طالبانو حکومت د عامه سړکونو د جوړولو لپاره سلګونه کورونه ویجاړ کړي او له بلې خوا له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه د کډوالو راستنېدو دغه ستونزه لا پسې زیاته کړې ده. دا ستونزه په داسې حال کې په کابل ښار کې مخ په ډیریدو ده چې ژمی را روان دی او خلک د کار له نشتوالي او اقتصادي ستونزو شکایت کوي. تر دې وړاندې نړیوالو سازمانونو د افغانانو پر اقتصادي وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ په تیرو دریو کلونو کې بېوزلي او بېکاري زیاته شوې ده.
له دې سره د خپرونې نیمایي ته ورسېدو. شپږ نیمې بجې سوې. په څو شیبو کې د لوبلو میدانه ورزشي پروګرام تکرار اوریدلی سئ. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه په لنډو کې. د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا دوشنبه د هیواد په ځینو سیندي حوزو کې د اوبو د سطحې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د اوبو او انرژي وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه د هوا پیژندنې ادارې په حواله خبر ورکړی چې د لړم پر شلمه او یوویشتمه د سمنګان، مزار شریف، بغلان، کندوز، تالوقان او بدخشان په سیندي حوزو کې د بارانونو او د واورو د ویلې کېدو له کبله د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د بهېدلو احتمال شته. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو او د نجونو د تعلیم د حق فعاله ملالی یوسفزی وایي چې نړیوال باید د افغان ښځو د حقونو لپاره د هغوی ترڅنګ ودرېږي. ملالی یوسفزی پرون له سکای نیوز چینل سره په مرکه کې ویلي دی له نړیوالو قوانینو سره سم په افغانستان کې د ښځو د حقونو د سیستماتیک خوندیتوب لپاره هڅې پیل کړي. ملالی وایي داسې رهبرانو ته اړتیا ده چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو لپاره هڅه وکړي. ټاکل شوی د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې سبا دوشنبه په خپلو کې د دریو یو ورځنیو لوبو په وروستۍ سیالۍ کې سره مخامخ سي. د دې لوبې ګټونکي به د ټولې لوبلړۍ ګټونکي وي. د سبا ورځې لوبه به هم د متحده عرب اماراتو د شارجې په لوبغالي کې وي او د پلان له مخې د کابل پر وخت د ماپښین پر 2:30 بجو پیلېږي. بنگلاديش په پرونی لوبه کې افغانستان ته د 18 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان او بنگلاديش د لوبلړۍ لومړۍ لوبه افغانستان د چهارشنبه په ورځ د 2:30 منډو په توپیر ګټلې وه. د لبنان پر جنوب د اسرائیل د شنبه ورځې په یو لړ حملو کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي. دا خبره د لبنان روغتیا وزارت کړې ده. اسرائیل د ایران لملاتړه د برخمنې حزب الله ډلې خلاف خپل هوایي مبارزه سخته کړې ده. د لبنان روغتیا وزارت په اعلامیه کې ویلي د اسرائیل لخوا پر بالبک الهرمل ساحه په هوایي حملو کې 40 کسان وژل شوي. په دې ډله کې هغه 11 کسان هم شامل دي چې په الکنسیه سیمه کې وژل شوي وو. دیارلس نور کسان د لبنان په جنوب کې چې حزب الله ډله پکې زیات حضور لري د اسرائیل په نورو حملو کې وژل شوي چې په هغوی کې وطنه وژغورونکي شامل دي. ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به د رواني چهارشنبه په ورځ د متحده ایالاتونو له منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ سره په خپل دفتر کې وګوري. دا خبره د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي دفتر پرون په یو بیان کې کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هغه تور رد کړ چې ګڼي د دې هیواد د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د وژنې په دسیسه کې لاس درلود. عباس عراقچی د امریکا او ایران په اړیکو کې د اعتماد جوړونې غوښتنه هم کړې ده. د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی 19 پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه او درنښت د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زه بختیار ساحل او تاسې د لوبو میدان 19 سپورتي خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې به د ازل تاسو د افغانستان ملي لوبډلې لمرستيال روزونکي او د ایمرجنګ اسیا جام پر مهال د الف لوبډلې د توپوهنې لروزونکي رئیس خان احمدزی سره ازموږ ځانګړې مرکه ووري. هغه په دې مرکه کې تر ډیره پورې د ایمرجنګ اسیا جام په دوران کې د افغان لوبډلې په بریاو او دغه راز د بنگلاديش پر وړاندې د دری ورځنۍ سیالیو په لوبلړې هم راته غږېدلې ده. نور په مرکه کې ووري.
د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې چې موږ وینو د یو کپ ګټل دا د 2013 آسیا انډر 19 ایشیا کپ نو وروسته یو بل کپ چې افغان لوبډلې وګټل. دغه کپ ستالان د چې ته په دې کې روزونکي هم وي د افغانستان د کرکټ لپاره ارزښت
بنگلہ پاکستان پکیو دی افغانستان اکثر نویتی نظر ظاہری گی چری دی کٹھلو دامن تڈاڑ رکھی چنی منگ دے کرکٹ آئندہ ڈیر روخانہ دا عمدہ لوگاڑی بھائی کال وکال ادرے کال روس بدی مختلف یہ وادو چما نمون اوستل پھول بدی ملی چن نمائندگی بکی اب ان شاء اللہ عمدہ لوگاڑی بھائی چھپ ملی سطح والی بفوم بیا دی دی دغ لوگاڑی بجو گئی چھوئی تماتی ہوئی یعنی ڈیر کا خبر دا سیا دمو نو کڑا چھ منگ سیرجو نہ گٹلیو منگ کپو نہ گٹلیو او دی نسکلونو دی ایشیا کپ گٹھلو نوروستا دا لمرائی زلدہ چی بزمرا غٹ ستمانی گٹھل کی گیا بیا پو آخیرو کیسی دی کرکٹ نا دی خلقو چونہ توقو آتو کدی منگا دو زر دروی سم جامی جہانی پا ملی ستو گوری پا ملی ستمانی کدی منگ شلہ اوریز کرکٹ گتا سیال تو گوری چکم چند لو بی موکلی نو توقو آتم داو دی خلقو ڈیمان ہم داو دی لوگوار و ڈاڑ ہم داو چیرین کہ منگا چر تو وزو منگا گٹھلے چھو
کله چې ایمرجنګ ایشیا کپ یا آسیا جام ته تللی یو مرکه مو ته لغی وړاندې هم کړی وه. ما دم نه پوښتلی وو چې خپل ځان په دې ټورنمنټ کې تر کومه حده پورې ویني. راته دې ویلي وو چې هیله مندي لرو چې مخکې لاړ شو تر ناک آؤټ سټیجه پورې لاړ شو. خو دا فکر دې کاوه چې د افغانستان ټیم د هند دومره پیاوړې لوبډلې پر وړاندې د بنگلادیش ډېره پیاوړې لوبډله وه حتی د پاکستان او سریلنکا
شروع افغانستان تقریباً مختلف دوی چې په خپل هیواد کې سره کوم د خپل ټیمونو نه لوبې کولې او بیا په کیم کې چې د لوبغاړو سره چې موږ به کله به عمر سره موږ دا خبره کوله موږ دا یو شی باندې موږ ډېر کاو کاو ډېر وړې وړو مسلو باندې موږ بګیدو سره موږ لکه دا وړې مسلې موږ سره حل کړو. موږ هر یو ټیم ماته وړې شو هغه رننګ بټوین د وکټس هغه سنگل شوې هغه که په صحیح ځای کې بال کولې او بیا زیات فوکس دې موږ په دغه سیریز کې ټول په دې باندې یو چې موږ فیلډینګ باید څنګه وکړو. نو دا د درې شیانو باندې موږ ډېر کار کوو. خو هغه یو شی چې موږ اچیو کوو موږ به هغه د ډاټس بالونو پرسنټیج موږ راکم کړو چې مخکې به 500 پورې کېده 500 پورې شله ورې څنګه کړو. نو دا پر موږ ټارګټ دغه یو چې هر کله به هم موږ سالویخت نه کم ډاټس کول نو موږ به ټوټل کوو او هغه د ټورنمنټ کې ټول د ظاهر شو منگا دی شارٹ سلیکشن سے منگا سنگ بے دی منگا یو لوبغاڑی چھ سیٹ شی میچ سر کم فنش کی پدی منی منگا ڈیر خبر سر کو لے او بیا لگ مخی چھ ماوی فیلڈنگ مانی پدی ٹورنامنٹ کے ذبی کر کو چھ منگا ٹیم دی کھ کیچو نہ اوکڑ لاو دی کھ رن آؤٹ کی اوکڑ یعنی با ہر لحاظ نہ منگا ورتا مدو دا چھ پ مرکا کی بما دو رگٹ خبر نہیں کڑی شلا وری ز کرکٹ دا منگا ہنگ ہنگ نہ ماتی مو پڑلا
بالکل
نو دا خبر ما کڑی وچھ شلا وری ز کرکٹ کی چھ دسی خاص نہ شیویلے بیا معلومیږي چې کوم یو ټیم ښه ده او کوم یو غلط سره. خو په کرکټ کې خامخا ماتې خوړل کېږي. نو هانګ کانګ نه ماتې وخوړې او دومره غټ ټیمونه ته ماتې ورته ورکړه ده.
دغه کله چې فاینل افغانستان وګټه د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي افسر ځاځي یوه خبره کړې وه. ما یادېږي هغه ویلی و چې د افغانستان شپږیزي د هن آی پی ایل ته ماتې ورکړه. ډیره پخه خبره نه ده کړې.
ولا غټه خبره ده، یعنی دینه د ظاهریږي چې که موږ لږ نور هم په خپل هیواد کې لږ کار وکړو او لږ ټورنامنټونه جوړ کړو، د استعداد د لحاظ نه موږ ماشاءالله یو خاص نوم لرو. زه د خپل د شل کلن د کرکټ هغه تجربه د سره شریکوم چې ما په ټوله نړۍ کې چې ما څومره لوبغاړي لیدلي دي، یو خو دا ملي سطح باندې چې یا په نولس کلونو کې یا به دا نورو سطح باندې، یو که د دوی هلته کله کله ضرورت چې که ته نټ ته لوبغاړي راغواړي موږ چې په خارج کې کله بولران ته ضرورت چې هغه ته یقینو که چې هغه سے ٹیلنٹ ماتا نہ کری ہلتا کہ دمنگ دل تک ملی ٹیم افغانستان کی ملی ٹیم کیمپ یا منگ کندوز کی یا پنگرہار کی چمک بالران رہو گوڑو وہ منگ تو ضرورت دیو پزے میں نے سلور سلور منگ تک موجود کی، یعنی استعداد لحاظ منگ ماشاء اللہ پورا ہی لیکن اور سہولتوں نے مانے کہا کو نو داغ دشپگیزی ٹیم آئی پی ایل تم ماتے ور کرا دشپگیزی ٹیم پی ایس ایل ماتے ور نہ کرا کو پی ایس ایل ٹیم نمک سو دشپگیزی کرکٹ لنکن لیگ تم ماتے ور کرلا او داغ سی بی پی ایل تم ماتے ور تا ور کرلا نو داغ دمنگ دی کرکٹ اگر کھڑا دا چڈیل با استعداد لو واڑی لو
ورزش مو ل ایتیات لری ساتي
پدې کې یو بل څه چې ډېر زما لاندې زخمندي هغه دا دي چې پاول زل زوینم د افغانستان خپل تولید د لوبغاړو او د روزونکو دا په نړیوال سټیج اوس یو کم ګټي د افغان کرکټ لپاره ستا لاندې دغه څومره مهمه ده او بل د هغه پیغورونو نه به د افغانستان کرکټ فکر کوم نور راوزی چې دغه لوبډله موږ روزلې وه یا به پاکستان دا دعوه کوله یا به هند کوله یا به نورو هیوادونو کوله. دا اول ځل ده چې لیدل کېږي د افغانستان په اکاډمیو کې دننه تولید شوي لوبغاړي او د افغانستان خپل روزونکي افغانستان ته یو جام ګټي.
نو دما خولې ته بیرته هماغه یو خبره راغلي چې پیل خپل پلیئرز کو سیکاو دما جمله بیا ماته راغله. کرکٹ سوچا تو چوک نہیں شروع ہوئے تو چو پوری چیتا کی استعداد نہیں کدی سی کہتے لئے نو ٹول عربان ہوتا بخل کو کرکٹ کو کھو دلے ہالینڈ کے بڑے کا کرکٹ ہو اسکاٹلینڈ کے بڑے کا کرکٹ ہو یا پو جرمنی کی یا پو 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 بلجیم کی یا پو نور ہی ودونی کی بڑا کرکٹ ہو کرکٹ استعداد واڑی او دا نیچرل ٹیلنٹ دا چی پیو سڑی کی دی منگو تاسی وڑو وڑو مشمانو گوری چې تا ماشومان وګوري د ما وګوري یا د نور وګوري یا د نور افغانانو ماشومان چې وګوري واړه واړې خوږې هغوی چې څومره سکلز لري نور نور هیوادونه لري دا د ماشومان یو ټیلنټ دی. بیا چې کله راغړ شي بیا به ته هغه سره به بیا خواري کې یعنی هغه پالش کوي به نو اوسني ټیم کې تاسې د موږ وګوري سید ما به کرکټ به یو ځای کې زده کړی نبی به یو ځای کې زده کړی خو موږ تلته نه ده چې موږ تلته چا داسې موږ ته راوښودو او یو چوفي رامانیو کې ورته مېل موږ یو څه وو چې موږ هلته کرکټ کوو یا نوروز او اصغر او کریم او استیګل او دولت امازی او شاپور او حمید حسن که نومونه اخلم سمیر شنوار سید رحمان دوی دا ټول نو دا به ډېر سي موږ ته موږ باندې هلته چا داسې احسان نه ده کړی. موږ هلته بیا دا خبره کوم چې خپلې پیسې مصرف کولې موږ به کلبونو ته بتلو موږ ورته مسافریانې کولې خدا وسنه ټیم کدا سی وسو ګوري د دې خپل ټول د افغانستان تولید ده او د غلو غوړ خپل مهنت داسې د غزي تر رسیدلې دي. ډیر خلک به دسی وایي هغه د راشد خان باندې کې به وایي راشد خان په دنیا کې د رقم بولر تا به نه دی د کرکټ په هیستوري کې او دین وروسته کې دی چې را پیدا شي خو هغه مو په افغانستان کې زیات چانس چې را پیدا شي او شته دم مجيب غني بولر چیرته په کرکټ کې دا غنته مو سره را پیدا شي د نور غني چاینه مینو چیرته یا د زموږ د سیا بټسمنانو رحم الله ګل د دې مخکول ټول د افغانستان تولید د بندل د بده خوړو په لور دشتو خاورو او کې ریل تکړی او خلکو روزون کور خلکو روزون کور سره خواري کړی ده.
په ایمرجینګ اسیا جام باندې رغي ګوزه کده دا یو غټ لاس تړون د افغانستان په کرکټ کې ده. یو څوک یا یو لوبغاړی چې زه یې څارم له 2019 هغه کرکټ پیل کړ هغې نه وروسته چې دی انډر 19 ته راغی او بیا د په ملي سطحه او په کورنۍ کرکټ کې سیالۍ وکړې ډېر زر وځلید خو په 2024 کې د کرکټ ټوټل یعنې په ټولیزه توګه بدل شو. صدیق الله تل په یو کال کې هغه لوبغاړي ډېر څه زده کړل د هغه فزیکي تکړښت د هغه ذهني پیاوړتیا د هغه د لوبې تخنیک د هغه په د کرکټ په اصطلاح ټینفرمنټ دا هر څه ډېر متفاوته وو. د روزونکي په توګه ته څنګه د دې شننه کوي د دغه لوبغاړي ول څنګه یو لوبغاړی دومره زر ښه کېدی شي؟
چپلاس بیٹسمین پہ جانتے شاپور سیدھے رہے بیک فوٹ یو ڈیپینس یو کو خدای سما شاپور نو پتنه کومل دا سوق دا وایدا صدیق الله تل نه میګ بس نو می وورې دا خبره ختم شوله. صدیق بزی تو خو بیا نه بزو ما یو خو ډیر زړه ورده بل خه خبره دا د چی چی خیه نه خواسم خیه خو چی کوم ځای کې دې بزل کې څنډه لري ما خامو خو یم خو دا غلطی منی خپل مشکل د سره شریک کړي دا په یو ادوار باندې کیږي. کتا سی دیو ګور دې په غنونو سکلونو کې هم دی یو ان چې ساوت افریقانو او غوډا شاپونه چې سره کوم غوړي نو رسته چې بیا د کرکټ کو واکنسی په دغه تیر یو کال کې زپې کړ کوم چې تقریبا تر زرو نه زیات منډې دوه کړې
بالکل
په سکرین باندې مچ مونږ وکړل. بل د هغه وسنی ماډرن کرکټ سره ځان یار کړو دي کریډټ ز خلوصی نو له غوړو دور کوم په خاصه توګه منه رجب خان دی ورکوم په دې معنی باندې چې د منی د بار کو او یو انټرنیشنل کرکټ دروازه ور د خاصه کړل د ډیر خلکو سره دا سوال و چې یعنی لا سټایل او هغه چې دا شل و ذکر کړل
اول و ډی ای میچ د پاکستان خلاف د وکند د فګر کوم او ایوریج چې وو او ساتي ول شو پام چې دا غټ د انتقاد وړ خبره ده. افغانستان په کرکټ کې چې څنګه دا سه لوبغاړي چې په ډومېسټک کرکټ کې هیڅ دا سه شالید نه لري یا هیڅ بک گراوند نه لري دا څنګه د سه یو د ملي ټیم تر اتل شي؟
نو ټیلنټ پک یو یعنی د سیمبل د چې اوس کله کله د سه یو شي کزه د نو لوبغاړو مثال نوم زه د کوم د سه لوبغاړو چې مونږ سره په دتیر هغه 2000 نو سکلونو کې اوندا سے دی کو کو ونی می ونی می ورچیو ا پٹرائل می چھنو کی خو منگ پیت بارو کو کرکٹ بورڈ پیت بارو کو لڑدا فضل حق پارو کی ا دوم رکھنے و زلے دل حالان کی دو دو ک دری ور دا یو یو ٹیسٹ مند فل کڑن ا خود کے ٹیلنٹ دو دنا بل کھنو نو کلا کلا بت دی او چا پلند لیول باندې بدسی بت نو گوری چی دای دی د فټنس دیم دی رخی دای دی دی کنو وا دای دی دی خخری گاردن مولی نو خچ ولری نو بیا خو نو شو نو دی تا پ پ پ پ جونیئر لیول باندې ته ز سلیکټر ته او ز تخنیکی کس ته گوری چی رتا کس اینده لری ک نی لری دا ک کیدل سی ک نشی ک کیدل دا ک شین دی مهم دی بیا خو چی نو نس کنو نو تر اور سی گی او بیا نو رس دای بیا فټنس مم دم فټنس باندې مم دی کار کزا ک کنو راسی نو اس په کلو کی چا فټنس باندې تم نو کړی او نه دومره سہولتونه شته د مونږ سره نه د سي اچ پی سي اکیډمي مونږ سره شته د پی او ډي او د زین نو چې کله جونیئر ته منتخب کړي ته د لوغړی هغه بیس به د ګوري چې نه دا جوړیږي او کنه جوړیږي دا دیو دیو خو سلیکټر او دیو خو روزل کی دا وزي پد نو بیا په اخر کې دا مورن کرکټ سره د ځان لګتاس چې اوس یو ویلی او یقینو کچې د پښپګیزه کې چې سره کوم کرکټ وکړو د پلاستیک چې سره کوم کرکټ کوو د پو کیم کې چې د سره کوم بیٹنګ او هغه کو د دا شاټونو کې فرق راغلی دا شاټ سلیکشن کې فرق راغلی د پو سټرایک روټیشن کې فرق راغلی او تاسو ته ولید هغه کنډیشن سره ځان بلد او چې نه په دلته د سوی شاټونو د وکټ نه نه وي یو ځل کې خیال کړی هنګ کونګ نه غری ورسې جوړ وي چې بیا د پی پخمانه مو چې دا شاټ چې ما په ټول رمن کې نو ویلې او په دې باندې مې خبرم سره کړو چې دا شاټ بنه وي نو ښه خبره دا ده چې دای د غلطیانو نه زده کړه کوي او بل کانفیډنس کې ډېر زړور ده فیرلس لوبه کوي وایي چې نه زه به خپله بیسټ ټرای وکړم دا کوونه شو بلکې به کوشش کوم خو کوشش وکړم چې خپل هغه بیت سمې چیزې یې مره شاید زده وکړم.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د افغان کرکټ لپاره مهمه ده چې د توپوهنې په برخه کې دا راسي او څوک یا دا راسي نوې ټیلنټ پیدا کوي چې هغه ډېر عمر ورته کرکټ کولای شي. په دې ایمرجنګ اسیا کپ کې د افغانستان په ټیم کې یو بل لوبغاړی هم دا راسي وو یا دا چې تازه یو د بنگلاديش په پریمیر لیگ کې ور سره کانټراکټ هم شروع ل د دې ټورنمنت نه خبر لاړ زبید اکبري ډیر زیات اوټستینډینګ اننګونه باندې کړی خو له صدیق قتل سره ملګرتیا په څو میچونو کې ډیره ښه وه بل خصوص د هند خلاف د هغه پاړې د زبید اکبري کرکټ او د هغه راتلونکي
بهترین لوبغاړی د تاسو کې دی هغه په باره کې موږ ګوري هغه یو ډیر ښه چپلاسې بولینګ هم کوي ډیر ښه یو مینی یلونډر هم ورته ویلی شي یقینو کې څنګه سره کوم په دغه چپلاس باندې سره کوم یار کړی کې بدبختانه مورتو وی یا به قسمت به خراب وو چې هغه بولینګ موقع ورته نه ملاوېدل حالانکه ډېر ښه بولینګ هم کوي زړور بیټنګ کوي ښه بیټنګ کوي او آینده کې به خبم سي انشاءالله بیا په خاصه توګه باندې دغه اوله څلوریزه د هند په خلاف باندې هند سره لوبه وو مختلف چې ویګو ټو سیم فاینل میچ هم وو او بیا چې اوله څلوریزه د ویل کېنو چې ما سره خو کې وبد کړي نو توګه در سره نازمه ورته جره انشاءالله کار کوي نو زړه ورته نو ډیر لوبغاړي د سي چې دومره غټ شي تر اول شي بیا هغه پرېشر جوړه هند سره لوبه ده دا ول بال به زو ګورم او نو چې څنګه ته په ورسره هغه کټ چې وای نو خدای دیو کې چې همدا غزې سره کم چې دی روان د خبرو وکړه چې نه ډیر خې نه زونه ونی غړي یا ډیر نه غو بنو ډیر قیمتي نه زونه وکړه او چې کوم مخې ورته ضرورت او کار ورته نور هم کار ورته کول غواړي او دما پان باندې دا البته تاسو له طریق نه هم دماغي د فټنس کې بده ځان به جوړول غواړي فټنس لیول بل ښه کول غواړي نور ماشا الله پورا لوبغاړی دا ډیر بهترین لوبغاړی دا او د سیو انسان د چي د ځان په پرفورمنس باندې هم خوشاله دی او د ملګري په پرفورمنس باندې خوشاله دی او بل دومره ایموشنل سره د فائنل کې د دوه غټ ماول مورټ سیشن دا څنګه سی ډیر راغی غټل نور څه ډیر احساساتیسو
الو میدان کې په سړي دا
ډیر احساساتیسو نو ما ته ډیر خوند راکړي چې څومره دی اغه وطندوستي او اغه خلکو د کرکټ د اخلاص لري
اغه بل کسم راته وکړه چې کله د دې هن خلاف اوت شو ستاو د نو څارانو د میشي فری جنجال او د دې په میدان کې ودرول او شنه براوزي دا څه شی و اته جنجال څه شی و
یاره زوایم چې څه چې و تیر شو ا د امپایر په سره اخیری په سره دا غوړل جوړول شي نه بس یو څه و چې موږ هم به حق باندې او موږ سره په سره کې به حق باندې چې کوم ځای کې موږ اعتراض وکړو نو موږ هم افغانان یو او بل دا خپل حق غواړو چې به خپل حق وغواړو دغه لپاره نو هلته چې هغه هلته اوټ ورک موږ ته چې ودرېږي تر څو پورې صحیح ما دوی کلیرنس نه راکړې او ځان مې نه پوهېږي چې ولې نو ته ودرېږي نو بیا وروسته بس هلته موږ مشر وزونکي نوروز هلته راغی چې بس اوس څه نه سره کېږي نه شو کولی مزه را وځي نو کله کله خیر به غیر نو سبا کریم ورته هغه په شل والی سره فرند وګړه
بالکل
خود سی او چلته مونږ هم خپل کوشش کوو او بل دیم د سی او پوزیشن کې یو چې یو ډېر ښه بیټینګ راوند کړو نو انډیویډوالي دم زو وخت چې نه اوسه سوسې د کې دې سنې زې ویلې مې کله سره غوړه څنګه چې خیر هغه کې مونږ خیر
پا ورزش کولو لا نشي مواد ځان وساتي
ته یو بل څه چې لډیره وخت د افغانستان په کرکټ کې لیدل کیږي بل خصوص د توپوهونکو کمې په میدان ډر کې یا هغه څه توپوهونکو چې موږ په افغان کرکټ په ټاپ ډر کې لري هغه څه خلک وایي چې په میدان ډر کې نشته په ایمرجینګ آسیا کپ کې هم دغه څه توپوهونکو په نظر راغلي چې په میدان ډر کې ډېر ځموري اخستی او ډېر ښه پاله کړی نمونه وو خو اوټپټ یا د وی کارکردګی نه و کله کریم جنت یادونه وشي خو هغه د وال راونډر لوبغاړي په توګه باندې په لوبغاړي کې وو هغه په مسلکي توګه چې څوک ته پوهن کې مسلکي د میډل اډر ته پوهن کې په دې آسیا جام کې هم په نظر راغلل دا ستونزې ته چیرته ویني دا څنګه حل دی شي
یاره شلاوري چې کرکټ د دې کې ودا نه وي چې موږ ستونزې ورته کله کله باندې سوچي موږ ته به ضرورت چې تیز رنګونه وکړو کنه موږ سره ډېره بیټنګ وکړو او بل هر یو کس په خپل ځای کې کړی وو دا چې صدیق سره کوم لګي او دا نور د سلیک پیکا باندې سره کوي دا زوبیر چې لګي بیا چې کریم به چې کوم ځای کې نیمزونه کوي دا نور لیک پیکا سره کوي ځکه چې هغه دومره خلګي او چې دوی غلس پیزل شل نه سره نه مړې ویدل یا یو څو وړو رنګونه بچیو
نور د کوم خاص هغه نو بشلوري ز کرکټ کې دا شی خو دسیم نه چې نه صرف یو یا دو کسان منو ته ته کې چې ضرورت شو باید سینا غټه کې ورته وړاندې شي چې نه کتان نو کنه نیمه وځتا نو دا کرکټ کې خلک نه کله دی دا سیریز صرف مو بو چې نه پینځه پندو سي چې څه دی ګوکرلا یو بیل دا تقریبا هغه د پرسنټ دی 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 پیسه دی د لحاظ تقریبا 50% نه زیات د دې ټیم باندې د ځان د کولې او په ټول ټورنمنت کې وکړل ستونزې بولته ونه وایو البته کله کله به ستونزې کله کله به ضرورت نو لږ وروسته وړاندې به هم سره کړل او کوم وخت کې چې چاته ضرورت وي هغه خپل وخت پورې یو څه نه څه کړي وو د کریم جنت یو څو انځونه ډېر مهم وو هلته او د هغه سي دی ایساک به داسې یو لس پنځه لس کله کله هغه یو شپږیزه خو دې خبرې چې وکړه هغه به ډېر مهم سره نو ټول هغه خپل کوشش کړی وو خو هغه اتل داسې لګیا وو چې دغه نورو سره فکر کړی دی
د توپاچونې په برخه کې نن سبا لیدل کېږي چې د افغانستان کرکټ د چټکو توپاچونکو په برخه کې هم مخ په غلی کېدو یوه لوبډله ده راځي تینا چې کفایت کوي همدا که لا هم په نړیوالې غټ کرکټ کې ډېرو چټکو توپاچونکو ته اړتیا ده
د ما په فکر باندې اول خو زه ډېر خوشحاله یم چې موږ تاسو د رسنۍ سګنۍ فرسټ کلاس کرکټ وګورئ ډېر فاست بالرانو په کرکټ واخیستي یو وخت کې به سپینرانو به دېرش دېرش پنځه دېرش اوټ کول فاست بالرانو به لس دولس اوټ کول اوس که تاسو وګورئ ټول هغه تیز بالرانو چې دي هغوی زیاتې وکټې او دا په دا ته په لس ورځې په دولس ورځې کې نشي جوړولی تر څو چې د موږ تیز بالران که څوک وایي چې زه ښه کرکټ وکړم او هغوی فرسټ کلاس باید وکړي هغوی باید د افغانستان لسټیک نکړي کې او بیا فرست کلاس ورته ځکه ډېر ضروري ده چې فټنس یې هم سره جوړیږي لاین ولې ته هم سره جوړیږي باونسر یې هم کې ځکه تاسو سره لیمټ باونر نه یي د سینو مختصر باونر د سره نه یي تاسو سره پوره ورځ د سره یي تاسو سره پوره شل ورځ د سره یي پنځه ویشت ورځ د سره یي ته باونسر هم کوي چې سره ما باونسر سي باونسر کوم ځنه کې یار کارو باندې کوشش کوي سوینګ سوینګ اور سوینګ باندې کوشش کوي په سپین بال باندې دومره چانس تاسو سره نه یي انده چې ته دومره مختلفې تجربې وې او د فټنس دی جوړولو مغه دی میچ دی فټنس دی جوړولو مغه فورډی چې دا ډیر غټ کرکټ متاسفانه به زه وایم چې موږ ډیر خلک به دغه ته په نظر باندې نه ګوري په وجه او څلور دی په څوک پر راغی او خو که څوک ځان کرکټر جوړي او هغه کبه بیټینګ کی کبه بولینګ کی او کبه ګراوند فیلډینګ کی او کبه فټنس کی نو فورډی دی ګنې دی کریډټ زوس خپل ایچ پی سی ډیپارټمنټ تا او سره بچنګ خپل فرست کلاس ته زور کوم دمن په داخلي کرکټ کې زورته ورکو مچ ماشاله اوس موږ ډېر تری راځیو دمن کو دا اوس ایمرجنګ کې موږ بلال سمي وګوري خو بولینګ کو او سره فریدونو ډېر خو بولینګ کو دا غسه درمان بیا ماشاله ټول ته معلوم ده او د نور هم شاته ډېر د سيزونان شته چې په وخت زمانه باندې ان شاء الله زپ ډاډمنې چې دوی به هم لکه سپینرانو چې څنګه د غزای ځان ته په کړې له ځانې یو شهرت پیدا کړې نو موږ فاسبالانو هم نسیدي چې دوی به ځان په ځانګړي مومل
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده
ځینی لوبغاړي در سره په دې آسیا جام کې وو چې هغه د افغانستان د ملي ټیم برخه ده او افغان کرکټ ټیم په ملي ټیم کې لوبوي بل خصوص ننګیالی خروټ دی په تاسو سره په دودرې میچونو کې حتی په سیمی فاینل او فاینل کې ناست
ټیم ضرورت ته بلته ګوري دی دا مطلب دا نه وو چې دلته څوک ډراپ شي خراب لوبغاړی نه او چې څوک یې هغه بیا ډېر ښه لوبغاړی هغه ضرورت ته به ګوري هلته هغه پوزیشن ته به تنده ګوري نو هلته مشر روزونکی مو او کپتان وو موږ ټول به دغه په هغه به سره کوو سره کتل به هم چېرې که موږ سره لیګ بریک یو آپشن موږ سره اضافه شي که فکر هم کړی لیګ سپینران دلته ډېر ښه وو او موږ سره لیفټ آرم سپینر آپشن هم وو موږ سره غزنفر آپشن هم موږ سره وو نو هغه د ضرورت په وخت کې هر یو لوبغاړي ته ورته وفرمه چې دغه مطلب نه وو چې ټول ټیم ډېر مهم دی اشخاص دومره مهم نه دي چې څوک ټیم ته څومره پیدا ورکولی شي ما په فکر باندې دا ډېر مهم
غزنفر دی یاد که غزنفر نن سبا د افغانستان په کرکټ کې یو بل ځلیدونکی لوبغاړی دی چې په بیلابیلو فارمټونو کې دی وځلید او د ده لپاره تر ټولو ښه چانس دا ده د ده لپاره شخصي که څه هم د افغان کرکټ لپاره به بده خبره یې سخته به وي چې مجیب الرحمان ټپي ده له ډېره وخته خود ته دغه لاره ډېره خلاصه ده د به وکړی شي چې هغه سپارت یا هغه برخه چې مجیب رحمان په ډېر بریالي توګه له تیرو څو کلونو راهیسې ډکه کړې وه د به هغه پوزیشن صحیح ډکي.
یعنی که تاسو خپله مړه کړی چې دا اوس د موږ بدقسمتي چې مجیب په دومره مهم وخت کې د لوبډلې سره نشته، او خوشقسمتي بیا په دغه باندې ده چې زه ښه د مونږ سره دغه په ځای باندې بیا یو بل آپشن هم دلته مونږ سره شته، بل په نوي بال باندې بال کول او بیا په دایرې کې او دومره تیز کرکټ کې زه خو وایم چې دوی ته دغو لوبغاړو ته کرکټ پکار ده. زه له حمزه اوتک نه تزره شروع کوم چې د چې سره کوم په پاور پلی کې بالینګ کوي، دا په نوره نړۍ کې کوم سپینرانو وکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې ونې لپاره زموږ دغه لوبي خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. تر بیا مو الله عمل.
ورزش د روغتیا او ایتیا ترمنز دیوال.
ازادي رادیو.